په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل لري سات په خبرونو کو. د کابل په دشت بلوچستان سیمه کې په یوه چاودنه کې لکتر لګه وتنه وژل شوی او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښې کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بلوچستان په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشینۍ سره زموږ وتنه هیوادوالې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یو کمیډل نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، د مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلې څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه بله کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره با عزت چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 9 نېټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د اولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې ولوبې کړې چې 4 ګټلې او 3 بایللې دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام دا ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو نړیوال کنونس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره تکوي
دی په لوجر او د بزرګا او مخلوق ناس خو زمون کار نه کوي د ټوله ورځم په نار نه وره دغه شانه تیر کړل.
سپین بولډک ته نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې چې دلته پراته یو بس هېڅ د سرنه پناه نه لرو، یو شی نه لرو، بالامو وسفاریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبي زیری او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلې، د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تېرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنمونو بهیر د طالبانو له حکومت او یو ان ایچ سی آر سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تېره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي:
دی په لوجراو او د بزرګا او مخلوق ناس خو زمونږ کار نه کوي، د ټوله ورځم په ناره نه وره، دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې د یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شویو افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلي بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وایي
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډېر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل، خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبرې کړې دي.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوي دي. ښاغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنه شویو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له ښه کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې بیا یو شمیر نوي افغانستان ته ستنول شوي کډوال وایي هوا سړه ده او دوی ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته به لومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300,000 ته رسېدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3,00,000 بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، د نش برابر دي. یا $300 ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه داسې راغلي دي چې کارډونه اسناد ټول کولی دي، ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلک دي چې رجسټر نه دي، نو ډېر محدود کومک ورته کوي. یا د کورنۍ لپاره 1,000 افغانۍ ورکوي او یا ورته $200-$300 ورکول کېږي. دوی ته په کار وای چې دوی ته پوره کومک ورکړی وای او پر امرست خیمه، خوراک، انتقال او د دې لباس، د دې بستر او کمپاله او نقد پیسې 2,50,000 روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوه کبکړه او له دغه هیوا د یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي ترڅو په قرار هیوا ترستانه سي.
واهلو د باول دي، سکنجه کول دي، نول دي او بندیانول دي، یا کورونه ورانول دي، یا د مال ضبط کول دي، باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاهده وایو اوس هم د دې نه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دوی ته وخت ورکړي په خپل مناسب وخت نه دی. ژمی ده، یخنی ده او دوی د خپل امکاناتو سره هغه مالونه چې هلته 40 کاله په ډېر خوارۍ غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدوري کړي دو کورونه آباد کړي دي، دوی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازت ورکړي، دوی باید هغه سره راشي. افغانستان
په عیني وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوې او دوی مرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو دلې 5-6 ورځې کې چې دلته راغلي دا 6-5 ورځې کې چې دلته پراته یو بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالا موږ ورسارانو چې موږ کوم خواته لاړو. حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سر پناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای جدا باندې یو ځای جوړ کړو، موږ خواهد خپل وطن ته رالو.
مانم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم 7 کال کې حالت میں پیدائش ہو، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے را سرونی و کاٹیم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. ل دې کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به هم د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستان یو شمیر راستنه شوی کډوال د مرستو د ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وایي خوراکي توکي ورکړل شوي، خو یو ځین نور بیا وایي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې او یا هم لګي نغدي پیسې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دې خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنی شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنیو مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر 3 کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي، خو بسنه نه کوي. په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته 1,000,000 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل:
موږ په تورخم کې 3 یا 4 شپې تیرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یوړ، ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو زنګ دروهو، ښایي 5 یا 6 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نغدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړی او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کمپ کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته راوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله د خرګوټي کې وي.
بل پلو ته طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلې کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له 7 بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکسپانه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د 4 ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنېدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنېدونکو شمیر څه باندې 300 ته رسیدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته ښه راغلاست
نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای.
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کېده د لوبي تر وروستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټل کوي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپي هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبې تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډله یې بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅکله هم دغسې نه دي پېښ شوي چې فرانچایز کې د یو کس له دغسې سختو شیبو خپل لوبډله راوباسي او هغه دې په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله دی بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ کړ او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې دی په 150 منډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ کړ، مجیب زدران له هغې وروسته له ده سره د یوازې خپله فری لوبه کوله، ځکه دی په دې نو متیقن چې دی به وکړی شي دغه سیالي دغه ته وګټي استرالیا ته. د یوازې هغه څه کول چې دی پې مشهور ده، غټ شاټونه وهل، کم بال چې به د ده په ایریا کې یا ساحه کې وو هغه شاټ به یې حتمن بولډرۍ ته رساوه، ځکه د وان کیډي لوبغالی چې د بولډرۍ لنډی دي او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي. نو هماغه 2-3 چانسونه وو چې د ترلاسه کړل او بلاخره خپله دغه یو تاریخي پاړۍ په دې لوبغالي کې ثبت کړه.
لدی ورست څه کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبی افریقا سره ده څومره د دې شانس شته چې افغانستان بل لوبو وګټي
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې هند سویلي افریقا او استرالیا نیمه پیلو بوتا لاره پیدا کړه اوس هم افغانستان پاکستان او نیوزیلند د سلورم سپاٹ یا د سلورم زائد نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالی وبایلی په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالی وبایلی او افغانستان دغه سیالی بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي نو د افغانستان چانس به وي او کچیر هغه لوبډلې هم سیالی ګټي او افغانستان هم ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخه هغه لوبډله مخته ځي چې د چان نیټ رن ریټ لوړ وي خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده نن کچیر افغانستان دا سیالی ګټلی وای نو له دې حالت راوتلی شو
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو استرالیا دغه لوبه وګټله د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نیو پوره کړی او 203 نیو منډې وکړي په وڅل وختم اور کې د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
او سمې ونړېواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلی د وولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو هدیره بللې ده او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې خی د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ وولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخ کې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده او زیاته کړ چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي ترک به د دې سفر پترس کې له دولتي چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزا د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده انټونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته ویل چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي روغتونونه د کډوالو پنډغالي جماعتونه کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي په غزا کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه للس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي ګوتریش حماس ډلې ته هم ګوت نیولې او ویلې دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي هغه په غزا کې د بیرنی اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه لبل خو د اسرایلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه مودې پورې پر غاړه واخلي بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لندو وقفونی ولوت تیاری وخوده خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونشي د غلط سرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د تړانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو له حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه په ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون، زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپلو حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپلو نجونو او ښځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغېزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دیني عالمان، متخصصین یا هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پېژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاوي غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې مېرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیارۍ بنسټ مشره ګل چهره افتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس تړلی دی عدالت غوښتنه کړی.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده، خو دا ادعا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت تر څنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او تر څنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لړ شروع جوړ بیاست او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه وي ترڅو بیا په بشري حقوق او د بشري حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنې ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دي دونه ځلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشری حقوق ولا څوس ولا د نور نړۍ وال څوس ولا چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید چې وطن ته راوستوي نو تاسو د اشتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمونه ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره اخو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسي افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګله دوی نم د غشتن نړۍ وال څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمونه مکوي د خلکو سره دا ولې
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند آزاد څخه. زما له نظره د انسان د فارق کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانو او مردانو لپاره تعلیم لومړۍ درجه.